د غرمه دولس بجې شوې. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د دې سات خبرونه مو ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړي شوې ده. البته تر خبرونو وروسته پېښور ته سیرمه د پاکستان د هوایي ځواک پر بي اډیمو ل ډلېز بریدا او د دې بریډ له جزئیاتو خبرو خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په پایل کې د مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي وای د مشرتابه پر سر د طالبانو ترمنز روانه ناندرې به پراتلونکو نه یو کې د افغان حکومت سره د دې ډلې د سولې د خبرو د پایل مخاونه نیسي. اجرایی ریاست د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر لورستیو څرګندونو وروسته ویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به له قانون سره سم د انتخاباتو په کمیسیونونو کې اصلاحات راولي. او پېښور ته نږدې وسلوالو برید کوونکو د پاکستان د پوځ پر یوې پوځي هوایي اډې برید کړی. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي وای د مشرتابه پر سر د طالبانو ترمنځ روانه ناندرې به پراتلونکو نه یو کې له افغان حکومت سره د دې ډلې د سولې د خبرو د بیا پایل مخاونه نیسي. نیکولاس هایسم دا څرګندونې پرون خبریالانو ته وکړې او له هغه مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د ثبات په لور د افغانستان په لاره کې باید خنډونه رامنځته نه شي. په 13 جولای میاشت کې امریکایي او چینایي استازو د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د مخامخ خبرو د لومړي پړاو څارنه کړې وه. خو د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د سولې دا هڅې وځنډېدې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولای هایسم همداراز وایي د سپتمبر په 16 نیټه به په ملګرو ملتونو کې د نړۍ د مشرانو د راټولېدو پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل چینایي سیال سره د افغانستان په اړه د یوې غونډې مشري وکړي. اجرایی ریاست د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر لورستیو څرګندونو وروسته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به له قانون سره سم اصلاحات په دواړو کمیسیونونو کې راولي. د شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د انتخاباتو دوه مسؤولو کمیسیونونو ته د نویو کمیشنرانو غوره کول به پر ولسمشر اشرف غنی د تقلب ادعاوې پیاوړې کړي. خو د اجرایی ریاست یوه ویاند آصف آشنا د انتخاباتو کمیسیونونه په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د بهیر په زیانمنولو تورن کړل او د هغو څرګندونې بې اهمیته وبللې. د ازادۍ راډیو ته وویل د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د اجراتو بنسټ د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو موافقه ده چې ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په مخ کې لاسلیک پرې کړی. په خوست کې اندازه وسله چې د ملي امنیت چارواکو په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال نیولې و پرون ناوخته له غیر مسؤولو وسلوالو د وسلوالو د ټولولو ملي پروګرام ډایاک ته وسپارل شوه. په دې وسلو کې آر پی جی راکټونه، هوان او کلاشنکوفونه شامل دي. په خوست کې د ملي اردو د ډایاک مشر ډګروال شیرزاد وویل تر اوسه یوازې د ملي امنیت ځواکونو 209 وسلې دوی ته سپارلې دي او دا تمه لري چې په راتلونکي کې به دا رقم 500 ته لوړ شي. ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د کرکټ د تنکیو ځوانانو لوبډالې ته د میر مسجد خان مډال او ستاینلیکونه ورکړل. د افغانستان کرکټ بورډ مرستیال مشر حاجی عزیز الله فضلی وایي چې ولسمشر د 19 کلنو ځوانانو لوبډله ارک ته ورغوښتې وه او کتنه یې ورسره وکړه. ښاغلی فضلی همداراز ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د هند له صدر اعظم نریندرا مودي څخه له افغانستان سره د هند د کرکټ بورډ د مرستې ژمنه ترلاسه کړې ده.
هندوستان د پرګرازر شاغلی مودي سره مې خبرې کړې دي. هغه وعده راکړې ده چې ستاسو لپاره به هر کلی قانونه او اکیډمیان او په تخنیکي چارو کې به ستاسو سره همکاري کوي.
ولسمشر غنی د 19 کلنو ځوانانو د لوبډلې لغړو او مشر سره په کتنه کې همداراز له کرکټ بورډ او ملي سوداګرو څخه د کرکټ لوبغاړو ته د مالي امکاناتو د ځانګړي کولو په خاطر مننه وکړه. پېښور ته نږدې وسلوالو برید کوونکو د پاکستان د پوځ پر یوې هوایي اډې برید کړی. د پوځ سرچینو ویلي دي چې په دې برید کې تر اوسه شپږ وسلوال وژل شوي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم بجوا وایي چې په دې برید کې همداراز دوه پوځیان ټپي شوي دي. نوموړي وویل برید کوونکو د هوایي اډې د ساتونکو پر پوسته برید وکړ خو د ساتونکو له چټک غبرګون سره مخ شول. بجوا زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه د محل په سیمه کې د احتمالي پاتې پټو شویو وسلوالو لټون کوي. د پاکستاني طالبانو د تحریک ویاند محمد خراسانی د برید مسولیت پر غاړه اخیستی او ویلی دی چې د دې برید په اړه جزئیات به وروسته خپره کړي. د بډابیرې پوځي هوایي اډه چې پېښور ته نږدې په 1980 میلادي کال کې جوړه شوه فعاله نه ده او د پاکستان د هوایي ځواک د صاحب منصبانو او کارکوونکو د کورنیو او استوګنې لپاره کارول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو پخوانی امریکایي ډیپلومات د ایران د چارو د تنظیمونکي په توګه ټاکلی دی. جان کیری په پولند کې د امریکا پخوانی سفیر ستیفن مول ته دنده سپارلې څو دا یقیني کړي چې تهران به له شپږو لویو قدرتونو سره له شوې اټومي موافقې سره سم خپل ټول مکلفیتونه سرته رسوي. کیری پرون په یو بیان کې وویل ښاغلی مول باید څارنه وکړي چې ایران د اټومي موافقې ټول ګامونه سرته رسوي. کیری همداراز یادونه کړې چې مول به د ایران له اقداماتو وروسته د بندیزونو د فسخه کولو په برخه کې معکوس اقدامات هم یقیني کړي. ایران ژمنه کړې چې خپل اټومي پروګرام به محدودوي او په بدل کې به یې پر دې هېواد لګول شوي بندیزونه هم له منځه ځي. متحدو ایالاتو په سوریا کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د پوځي اقدام په برخه کې د همکارۍ لپاره له روسیې سره د تکتیکي او عملي بحثونو پیل ته چمتووالی ښودلی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د دې څرګندونو تر څنګ پرون بیا ټینګار وکړ چې روسیه باید د ولسمشر بشار اسد د حکومت د ملاتړ هڅونه کړي. ارنست زیاته کړه
We would welcome constructive contributions from the Russians to the anti-ISIL coalition.
موږ د داعش ضد ائتلاف کې د روسیې د راغنده غډون هرکلای کوو او ځکه د داعش پر ضد د ائتلاف لخوا د مسونو اقداماتو د یقیني کولو لپاره له روسیې سره تکتیکی او عملی بحثونه ته چمتو یو. دا په داسې حال کې ده چې مسکو یو ځل بیا پر واشنگتن غږ کړی چې د داعش د وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره د اسد له حکومت سره ګډ کار وکړي. روسیې چې د اسد د حکومت څرګند ملاتړ کوي د سوریې په لویدیځ کې یوې هوایي اډې ته نږدې د پوځي ځواکونو یو لوی مرکز جوړ کړی چې د راپورونو له مخې ټي نوي ټانکونه، درنه توپخانه، دفاع هوا توغندي او ګڼ شمېر پلي سرتیري پکې دېره دي. او د کرویشیا د کورنیو چارو وزیر وایي چې که له سربیا څخه بیا هم په ورځ کې 8000 کډوال د هیواد ته واوړي نو حکومت به د سربیا او کرویشیا ترمنځ پوله بنده کړي. رانکو اوستیوویچ دا څرګندونې تیره شپه وروسته له هغه وکړې چې سربیا د سه شنبې په ورځ له هنګري سره خپل سرحد بند کړ او کډوالو جرمنی ته د رسیدو لپاره د کرویشیا لارې ته مخه کړه. اوستیوویچ پرون له دې مخکې ویلي و چې کرویشیا د نویو کډوالو د منلو لپاره نور ظرفیت نه لري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په خبرونو کې مو واوریدل چې پېښور ته نږدې د هوایي ځواکونو پر وی اډې ډلیز برید نن سهار شوی دی او د تازه راپورونو له مخې دغه برید د تلفاتو شمیر زیات شوی دی. زوی شفق له پېښوره په ټلیفون را سره دی. شفق صاحب، ستاسو تازه معلومات څه دي او دغه حمله لا هم روانه ده؟
مننه شبر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلئ نن سهار پېښور ته نږدې د بډابیر په سیمه کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یوې پخوانۍ پوځي اډې برید شوی دی چې اوس مهال دا غیر فعاله ده او په دې کې د پوځي منصبدارانو کورونه دي. د تازه راپورونو له مخې د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې تر دې دمه په دغه برید کې کسان وژل شوي چې په دې کې د پاکستاني پوځ یو جګپړې افسر هم شامل دی او همدارس پاکستاني پوځ ادا کوي چې په دې کې 14 ترهګر وژلي دي. د پاکستان پوځ ویان میجر اسیم بجوا په خپل ټوټر باندې لیکلي دي چې نن سهار نږدې 15 بجې پر دغه پوځي اډې باندې نږدې 14 ترهګرو حمله وکړه چې د ملیشیا د پاکستان د ملیشیا ځواکونو یونیفارم یې اغوستی او هغوی حمله وکړه. په دې حملې کې تر اوسه 19 کسان وژلي دي. دوی وایي چې اوس هم په سیمه کې 40 عملیات روان دي چې که چېرته احتمالي فتح شوي څوک نو د هغې ونیسي او نورو تلفاتو مخه ونیسي.
شفق صاحب، تاسو چې مخکې د تلفاتو خبره وکړه اواز مو قطع شو، په دقیق ډول تلفات څو ته رسیدلي؟
تر دې دمه پورې د پاکستاني رسمي راپورونو مخې او د پوځ د ویان له مخې تر اوسه پورې په دغه تلفاتو کې 19 کسان وژل شوي دي او چې په دې کې د پاکستاني پوځ یو جګپړې افسر هم شامل دی. د پوځ د ویان وایي چې کله ترهګر د پوځي اډې ته ننوتل نو هغوی په دوو ډلو کې تقسیم شول چې یو ډله مسجد ته ننوته او په مسجد کې ولاړ په لمونځ کوونکو باندې ډزې وکړې چې په هغه کې 14 کسان وژل شوي دي او نور هم 3 کسان یو په پاکستاني پوځي ترهګر سره په نښتو کې وژل شوی دی او نور اوس وایي چې په سیمه کې عملیات روان دي. 40 عملیات نو کیسی چې تلفات شمیر لوړ شي.
دغه جګپړې پوځي افسر چې وټل شوی دی معلوم شوه دی چې دی څوک دی؟
دا د کپتن اسفندیار په نوم اسفندیار خان نومیږي چې په همدغه ترهګرو سره د جنګ پر مهال د خپلو سرتېرو په قومانده کوله. دا برید د پاکستان پوځ وایي چې دا برید په دسمبر کې پېښور کې پر پوځي ښوونځي او برید شو. د هغې سره ډېر ورته والی لري ځکه چې په هغه برید کې هم د ترهګرو د پاکستاني پوځ دی د نیمه پوځیانو ملیشه او هغه اغوستي او یونیفارم اغوستي او په دې برید کې هم له هماغه تکتیکه کار اخیستل شوی دی. او دا برید له دغه د ښوونځي تر برید وروسته تر ټولو ستره پېښه هم ګڼل کېږي. امدال عمل دی چې د پاکستان فوج مشر جنرال رئیس شریف او د دې هیواد د هوایي ځواک مشر سهیل امان پېښور ته بیرنی سفر تللی دی. همدارس د دې هیواد صدر اعظم نواز شریف ته خپله یوه دوره وه نن چې د دیر کې د یوې منصوبې افتتاح کوله هغه یې هم پرېښې ده. او د همدغې پېښې په تناظر کې د امنیتي وزیر د څېړلو لپاره په اسلام آباد کې یوه بیرنۍ غونډه رابللې ده.
ویل کېږي چې په دې حمله کې دوه جتپوړي افسران ټپیان شوي دي. د دغو په اړه تاسو معلومات لرئ چې دا څوک دي؟
او بلې او په د پاکستان فوج وایي چې په دغه کې دوه جګپوړي په تقریبا تر اوسه پورې 25 کسان ټپیان شوي دي چې د پاکستان دوه جګپوړي پوځیان هم دي چې یو میچر دی یو لاندې خو تر اوسه پورې نمونه راغلي خو وایي چې دا جګپوړي پوځي افسران دي.
مخکې مو په خبرونو کې د طالبانو په وینا واورېدل. د پاکستان د طالبانو په وینا سي دوی به وروسته له رسنیو سره معلومات شریک کړي چې څومره تلفات یې د پاکستان پوځیانو ته اړولي دي. پاکستاني طالبانو تر اوسه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي؟
ازادي راډیو ته پر اګز لیکل شوی ایمیل کې د پاکستان د طالبانو د کوم ویان د خراساني هغه دا کړی چې په دې کې د پاکستاني پوځیان تر ډېره ستره مرګ ژوبل اړولې ده او د نږدې 200 کسانو 200 پوځي افسران د وژنې ادا کوي. خو تر اوسه پورې له آزادو رسنیو او یا هم د پاکستان پوځ د دې په اړه څه تصدیق نه کړی.
زبې شفق مننه. و موریدل چې پېښور ته نږدې د پاکستان د هوایي ځواک پر اډې وسلوالو طالبانو ډلې برید کړی دی. د دې برید په اړه به په راتلونکو خبرونو کې هم له تاسو سره تازه معلومات شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وسم ازادي راډیو ادبي مجله پروگرام عمان نیازی وړاندې کوي.
د ازادي راډیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومني. ومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د میرمن کلتوري ټولنیز بیرغړی سایره شریف د لندن د شیر د فستیوال په باره کې راټغږي. د ناول لیکوال انور وفا سمندر سره د هغه د نوې چاپ شوی کتاب د مینې کولو جنت په باره کې مرکه اوري. لکوټي د درې ورځې نړیوال سیمینار رپورت لاندې کایات او نور مطالبه ملرو. خو په سر کې نجیب زمان فرنګي خبرونه راوړوي.
تیر دوشنبه د ازادي رادیو خورجبوی ویاند او ژورنالیست جان اقال کوزی د ورپیش ناروغي لامل په حق ورسید. مرحوم الکوزی لتیرو جال سکلونو رهیسی ل ازادي رادیو سره کار کاوه او له هغه مخکې د هیواد په ملي رادیو ټلویزیون کې دنده درلودله. جان اقال کوزی په جال سوش پور دیرشم هجری المریز کال کې د ننګرهار ولایت په رودات ولسوالۍ کې زیږیدلی و. شونځي په خپل چاټوبي کې لوستې او لوړې زده کړې د کابل پوهنتون په انجینری پانزی کې بشپړې کړې وې. تر فراغت وروسته ل ژورنالیزم سره د مینې په خاطر په دغه ډګر کې کار پیل کړ او د عمر تر پایه په همدې مسلک پاتې شو. مرحوم الکوزی یو میاشت مخکې د سرطان د ناروغي له کبله په روغتون کې بستر شو او د سنبولې په څلور وشتمه د 55 کلنۍ په عمر له فانی دنیا سترګې پټې کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اجرایی ریاست د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت او د افغانستان د حکومت مختلف ادارو او په بیلابیل ولایتونو کې د ازادي رادیو اوریدونکو د مخکښ ژورنالیست جان اقال کوزی پمرینه غمرازی وشو او د مرګ یو لوی ضایعه وبلله.
د
د وږي د میاشتې په شپږویشتمه نیټه میرمن کلتوري ټولنیز بهیر رڼا کلنۍ مشاعره جوړه کړه. مشاعرې ته د مختلفو ولایتونو پر شاعرانو سربیره د کوزي پښتونخوا شاعرانې هم رابلل سوې وې. په پیل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او د اطلاعات او کلتور وزارت د وزیر عبدالباري جهاني پیغامونه ولوستل سول. وروسته آزاده مشاعره وسوه او د بهیر غړو شاعرانو شعرونه او لنډۍ ولوستې. د غونډې په وروستۍ برخه کې د بهیر فعال غړي نعیمه غنی د سش کال غوره فرهنګیالۍ وټاکل سوه. د زمزمې نیازي شعر لومړی، د هورې سپېڅلي دوهم او د عبیدې سپوږمۍ درېیم درجه شعرونه وپېژندل سول. همداراز د دې مشاعرې په ویاړ د میرمن اناهیتا روحي دوه کتابونه، د یاسمین وزیري دوه کتابونه، د هورې سپېڅلي یو کتاب او د ځلا په نوم د بهیر د مجلې لومړۍ ګڼه هم چاپ سوې وه. میرمن بهیر له اوو کلونو راهیسې فعالیت کوي چې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې څانګې لري. تیره اونۍ د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباري جهاني د ګرځندوی نړیوال سازمان له سکرتر جنرال طالب رفاعي سره ولیدل. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې لیدنه کې چې د ګرځندوی معین زردوش شمس او د ګرځندوی د نړیوال سازمان د آسیایي زون مشر جینګ شو هم ګډون درلود، ښاغلي جهاني له سکرتر جنرال څخه مننه وکړه چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ګرځندوی د څېړنې په موخه یو پلاوی ګمارلی و چې په هیواد کې د دغه صنعت د پرمختګ او پیاوړتیا لپاره لازم وړاندیزونه جوړ کړي. بلخوا د ګرځندوی نړیوال سازمان سکرتر جنرال رفاعي ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به په دې برخه کې لازمه او مسلکي مرسته وکړي او د ګرځندوی د کدرونو د روزلو لپاره به د لومړي ګام په توګه په مرکزي دفتر کې د ګرځندوی دوه تنو کارکوونکو ته د زده کړو زمینه برابره کړي.
د وګړو د میاشتې په یوشتمه په کوټه کې د پښتو درې ورځنۍ نړیوال سیمینار جوړ شو چې پکې د لر او بر پښتنو تعلیمي، ادبي، سیاسي او ژبنۍ ستونزې وڅېړل شوې. دې سیمینار ته د افغانستان په شمول د پښتونخوا او د نړۍ له نورو هیوادونو هم لیکوال او پوهان وربلل شوي وو. په سیمینار کې پریکړه شوې چې د سپتمبر درویشتمه نیټه به هر کال د پښتو د کلتور ورځ وي او په ټوله نړۍ کې به لمانځل کیږي. نور تفصیل له کوټې زموږ د همکار بارکوال میاخیل په دې رپورت کې اورو.
د کوټې د پښتو اکیډمۍ لخوا دغه درې ورځنی سیمینار د پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکانات تر سرلیک لاندې وسو چې په لومړۍ ورځ په افغانستان، پښتونخوا او بلوچستان کې د پښتنو پر تعلیمي ستونزو خصوصا د پښتو ژبې د ښوونې په اړه مقالې ولوستل شوې. په دویمه ورځ اوسني عصر ته په پام سره د پښتو ادب پر بېلابېلو اړخونو او د پښتو رسنیو په اړه مقالې ولوستل شوې او درېیمه ورځ د پښتو ژبې عمومي ستونزې په بېلابېلو مقالو او ویناوو کې وڅېړل شوې. نومیالي شاعر او لیکوال درویش دورانی د پښتو او د بلوچستان ښوونیز نظام تر سرلیک لاندې مقاله واوروله او په دې ایالت کې په مورنیو ژبو د زده کړې په بهیر کې ستونزو ته کتنه وکړه. ښاغلی درویش دورانی وویل پښتنو ماشومانو ته که په پاکستان کې په لومړنیو ټولګیو کې په خپله مورنۍ ژبه زده کړې ورکړل شي، دوی به له خپلې ژبې نه پردي کیږي.
د هر ماشوم دا یو منل شوی حق دی چې ابتدایي زده کړې په مورنۍ ژبه وي. دا کومه پریکړه چې بلوچستان صوبایي پارلمان لخوا راغله، هغه هر څوک له ماشومانو سره مرسته نشي کولای، خو د ژبې د ودې لپاره بیا هم بې ګټې نه ده. په ښوونیز نظام کې د یو مضمون په توګه د پښتو ځایدل به لږ تر لږه دا ګټه خو ولري چې هر لوستی پښتون به بیا خپله دغه مورنۍ ژبه لیکلی او لوستلی شي.
د سیمینار په دویمه برخه کې د عصري غوښتنو په رڼا کې د پښتو ادب پر بېلابېلو اړخونو خبرې وسوې. له پېښوره راغلي لیکوال سلیم راز په خپله مقاله کې وویل که څه هم زموږ ادب څه ناڅه وده کړې ده، خو خلک مو تر اوسه د پرون په تیارو کې ژوند کوي او اوسنی ادب مو باید د خلکو د فکري بدلون لپاره کار وکړي.
موږ نن هم ذهني طور په تیرو تیرو شویو صدیو کې اوسو، د خپل عصر په غوښتنو مو ځان کوڼ کړی دی او د حقایقو نه مسترګې پټې کړې دي، خو د دې باوجود هم زمانه ډېره مخکې تللې ده او مخ په وړاندې روانه ده. باید چې موږ د ماضي د غارونو څخه بهر راوځو او بهر د حال په پرانیستې فضا کې سا واخلو، خپل چاپیرچل سره ځان بدل او د وخت مطابق بدل کړو. باید چې موږ خپل عصر وپېژنو، عصري تقاضي وپېژنو او خپلې ذمهوارې وپېژنو، خو د دې هر څه نه مخکې لازمي ده چې لږ خپل ځان وپېژنو او بیا په دې سوال غور وکړو چې نننی نننی عالمی ملکی او قومی سیاق و سبق د ادیب نه سغختنه کوي.
نومیالی سیاستوال او لیکوال افراسیاب خټک وویل هر ملت تاریخ لري خو وایي تاریخ د پرون ورځې هنداره وي چې ملتونه ځان او خپلې تېروتنې پکې ګوري پکې تمکیږي نه او د راتلونکي لپاره فکر کوي خو له بده مرغه پښتانه په تاریخ کې بند پاتې دي.
تاریخ چې حافظه ده، حافظه که د فرد وي او که د ټولنې وي که د قام وي، حافظې سره انسان چې دی هغه روغ دی، سم دی، صحتمند دی. بې حافظې انسان چې دی هغه لیونی دی. همدغه کار ملتونو سره هم دی. ملتونو هم که حافظه ورکه شي نو هغوی د لیونیانو په مثال دی او استعمار همدغه کار موږ سره کړی دی. دا یو اړخ دی. بل اړخ یې مزاج کوم، تاریخ ډېر ښه دی، ضروري دی. خو د تاریخ مثال د موټر یا د ګاډي چې کوم سایډ
شاعری کی خپل قام استازیتوب وکړي.
ادب د ولس د ستونزو نمائنده نه وي، پر هغه ادب باندې خلک تنقیدونه کوي. هغه ادب خلق خوندور ادب نه بولی. نن چې زموږ وطن په کوم سره ور کې سوځي، دلته که زموږ ادیب د ترجمان په حیثیت توجه ونه کړي، دفاع ونه کړي، د خپلو اولسونو رهبري نه وکړي، د خپلو سیاسي ډلو سره ملګري نه شي، موږ به تعریف نه کوو.
د پښتو په اوسنیو قاموسونو کې د پښتنو د ډیرو کلیوالو سیمو لغتونه نشته او نه دي راټول شوي چې ورځ تر بلې له کارولو لویږي او ورکیږي. له جرمني راغلي لیکوال او قاموس لیکونکي احمد ولی اڅکزي په خپله مقاله کې ټینګار وکړ چې له بېلابېلو پښتني لهجو څخه سوچه لغات باید راټول شي او په قاموسونو کې چاپ شي.
زه شخصا په دې اند یم چې د پښتو ژبې پرابلمونه او ننګونې ډېرې دي، خو موږ باید لومړیتوب هغه مسلې ته ورکړو چې تر ټولو جدي دي، او که یې په سمدلاسه توګه حل نه کړو نو بیا به هیڅکله هم حل نه شي. میډیا یا رسنۍ د ګلوبلایزیشن یوه بله پدیده ده چې له کبله راډیو، تلویزیون هر کلی او کور ته رسیدلی دي. دا د دې سبب کیږي چې خلک په پردیو ژبو راډیو اوري او تلویزیونونه ګوري او ژبه یې اوري. حتی پښتو راډیوګانې او تلویزیونونه د دې باعث ګرځي چې خلک خپله لهجه هېره کړي او د راډیو په شان خبرې کوي. دغه ډول پدیده مثبت او منفي معلومه خبره د پایلې لري، خو دا چې د پښتو لهجوي پانګه نه راټوله شوې، نو که موږ تاسو په راتلونکي نږدې وخت کې عملي ګامونه پورته نه کړو، نو دغه خزانه به د همیشه لپاره زموږ تاسو د نړیوالو راتلونکو نسلونو لپاره له منځه ولاړه سي. هر ورځ زموږ هغه مشران چې سینې د دوه خزانو څخه ټکی دی، له دې نړۍ څخه کوچ کوي. زه نه یوازې وړاندیز کوم، بلکې ټول مالی لګښتونه او تخنیکي برخه په خپل غاړه اخلم. که موږ تاسو د پښتو لهجو د لغتونو د راټولولو یوه آنلاین پروژه پیل کړو.
که څه هم په پښتو لیکدود کې تر پخوا ستونزې کمې دي، خو اوس هم ټول پښتانه لیکوال یو ډول لیکدود نه کاروي. استاد حبیب الله رفیع وویل لهجې د ژبې خزانه ده چې باید لغتونه او اصطلاحات ځنې راټول شي، خو ژبه په بشپړ ډول سوچه کول امکان نه لري.
هیچ جب سوچا نشته په دنیا کې او نه سوچا جب چلیدلې شي. نه په دې اساس د سوچا کولو په ځای باید د پښتو ژبې د ښکلي کولو او د پښتو ژبې په ګرامر سمولو لپاره کار وکړو. ما ته کله کله ټلیفونونه راځي چې دا شنبه په پښتو کې څه وبولو، یا دا چې عادي لغتونه چې هره ورځ موږ استعمالوو. ما ورته وی دا پښتانه ټول پیژني، هغه څه چې پښتانه یې پیژني ولې ورته نور څه جوړ کړو؟ پښتو ژبه د نورو ژبو تر تاثیر لاندې ترجمه کیږي. ملا صاحبانو به یو وخت د عربي په چوکاټ کې پښتو ترجمه کوله، وروسته له دې خبرونه د انګریزي د لارې نه پښتو اردو دری ته راځي، هغه بیا په پښتو کې ترجمه کیږي. مثلا اوس په کابل کې د موږ ټولې رسنۍ وایي لوبې په لاره اچولې دي. دا یوه ډېره ریشخندي او مسخره کلمه ده. لوبې په لاره اچول څه معنا لري؟ لوبې شروع کړې، لوبې پیل کړې، لوبې روانې کړې، لوبې کوي. زموږ لهجې واقعا د پښتو ژبې، هر لهجه د ژبې یوه خزانه ده. دومره لغتونه پکې دي، داسې اصطلاحات پکې دي چې هغه باید موږ راټول کړو، خوندي کړو، د ډکشنریو کې خوندي کړو او د اصطلاحاتو په کتابونو کې خوندي کړو او د هغو نه کار واخلو. ځکه هغه ټول په ښایسته ژبه په روانه ژبه په ولسي ژبه ویل شوي، لیکن پاتې شو د لهجو لیکل هغه زموږ د ژبې لپاره زیان دی. د پخوا نه هڅه شوې وه چې پښتو یوه شي، چې باړهګلۍ وروستۍ هڅه وه او باړهګلۍ ډېره زیاته ګټه پښتو ته ورسوله، لیکن متاسفانه په اوس وختونو کې هڅه کېږي چې لهجې ولیکل نشي. کندارۍ لهجه، ننګرهارۍ لهجه په دې خوافشاري کېږي او دا د ژبې د ورانۍ بنیاد دی.
د سیمینار په وروستۍ ورځ د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوڅ هم راغلی و. د پخپلو خبرو کې پر ځوانانو ټینګار وکړ چې هرومرو باید د خپلو ژبو ادبیات ولولي او خپلې ژبې ته خدمت وکړي.
کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے زبان کی ترقی اشد ضروری ہے اور میں یہ سمجھتا
ہوں ہر قوم د پرمختګ لپاره د ژبې پرمختګ ته زیاته اړتیا ده، او زه فکر کوم چې چا ادبیات نه ولوستي هغه هیڅکله د عقل او شعور څښتن نشي جوړېدای. موږ ته چې کوم خطر دی، ځینې وایي بلوڅي، براهوي او پښتو مړ کېدونکي ژبې دي، نو از موږ د ځوانو ادیبانو مسؤلیت دی چې دا مغالطه ختمه کړي. دا یوویشتمه پیړۍ ده، موږ پر خپلو ژبو ویاړ کوو او باید خدمت ورته وسي. په سیمینار کې د ټولو پوهانو او لیکوالو په خوښه دا پریکړه وسوه چې د میزان لومړۍ یا د سپتمبر درویشتمه نیټه به په پښتونخوا، افغانستان او نړۍ کې د پښتنو د کلتور ورځ وي او هر کال به لمانځل کېږي. د سیمینار په پای کې قراردادونه هم ولوستل شول چې د ټولو برخوالو لخوا د لاس په پورته کولو سره تصویب شول. په قراردادونو کې له حکومتونو وغوښتل شول د پښتنو له ټولو سیمو ترهګر وایستل سي او په ترهګرۍ کې وران سوي ټول ښوونځي د بیرته جوړ او فعال سي. په ټولو پښتني سیمو کې د په دولتي او شخصي ښوونځیو کې تعلیم په مورنۍ ژبه سي. د یادونې وړ ده چې دا په کوټه کې د پښتو څلورم او په مجموع کې لسم نړیوال سیمینار وو. تر دې مخکې په پېښور او کابل کې هم په تیرو کلونو کې د پښتو نړیوال سیمینارونه سوي دي چې د اوسني سیمینار غونډې د پښتو ژبې ادبي، علمي، د ښوونې او روزنې ستونزې پکې څېړل سوي دي.
ناول لیکوال محمد انور وفا سمندر په دې وروستو کې خپل نوی کتاب د مینې کولو جنت چاپ کړی دی. ښاغلی سمندر په دې کتاب کې 8 کیسې او خاطرې چاپ کړي دي چې یو شمېر یې خپلې او ځینې د نورو لیکوالو دي. د کره کتونکو په وینا د ښاغلی سمندر دا اثر د نوموړي له نورو اثارو سره د محتوا او موضوع له اړخه متفاوت دی. په همدې باره کې مې له ښاغلی سمندر سره مرکه کړې ده. د اورېدلو بلنه درکوم. سمندر صاحب، تیر کال مو د بل بدلولو دوزخ چاپ سو، بیا له هغه وروسته د ځان مندلو برزخ و، او سږ کال مو شروع له خیره سره په مینه وکړه. د دې مبارکي درته وایم. البته دا کتاب مو چې ده، دا مو له نورو دوو کتابونو سره متفاوت دی. له خاطرو او کیسو نه علاوه نور څه دي پکې؟
زه د خپل لیکوالۍ په دوره کې د ځینو دوستانو چې ډېر باندې ګران دي، تر دې نقد لاندې وم چې تا ټولنه هېره کړې، ولس ته هېر کړی او اجتماعي مسایلو باندې نه راګرځي. نو ما ویلی چې راځه دغه چلند بدل که، داسې یو څه راوړه چې د هنر په کلالۍ کې ته وکولی شې د ټولنې د بېلابېلو اړخونو تصویرونه هم وړاندې کې. نو تقریبا لنن څخه یو نیم کال د مخه به وو، یو دوه کاله د مخه وو، په ګرداب ورځپاڼه کې ما هلته د یوه کلیشه درلودله د ژوندۍ زمانې په نامه. په هغه کې مې یو کالم مې ورته ولیکه د بل بدلولو دوزخ په نامه. خو مې لیکه چې دا کالم او هغه محتوا چې باید دلته راشي تر دې یو کالمه زیاتیږي. نو هغه 200-300 کالمه سو، او دا کالمونه ما د ګامونه په نامه وړاندې کړل. وروسته زه دې پایله ته ورسېدلم چې دغه موضوع چې ما پیل کړې ده، دا ډېر ژور څېړلو ته اړتیا لري، ځکه زما د پیژندنې له مخې د بل بدلولو دوزخ د افغانستان او د افغان انسان په جسم، په روان، په حواسو، په عواطفو راغلي سره او شنه دوزخي توپانونو، او په دې ترڅ کې د انسان پر انسانیت باندې پیښولو د تراژیدۍ یو ډول شاعرانه نقد و. د ما مقصد، مخه مقصد دا و، هر هغه چا چې د بل انسان ژوند ناروا بللی یا د هغې ژوند تر پښو لاندې کړی، د خو نقد و، دا که هر څوک و. نو هغه کار ما په هغه ټولګه کې بشپړ که، او هغه د بل بدلولو دوزخ په نامه 40 ګامه چاپ سو، 8 ګامه وروسته پسې ما نور هم ولیکل. دې پایلې ته ورسېدلم چې هغه کار چې زه غواړم باید یو 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 دی دی رنگینو تابلوګانو یو لوی ټولګسی یو موزیم ګوټی شي چې ژوندۍ حوادث دی غول لارې چغي وهي او خپل خپل درد دی مینې په الفاظو بیان کاندي نو دا باید نور څم لزان سره ولري بیر تر وګرځیدلم چې ځان می دی ټولنې د ټول روحي ذهني او عاطفي وضعیت یو بلګو ولله د ځان په لټولو پیل وکړه چې د دې لیکنو پایل هم د ځان موندلو برزخ سو په دې کې ټول هڅه دا و چې دا عمومم چې منګه هغه موجودات چې خدای پاک دی وسپین تازه بے فکر تا کوم بے اخلاق موجود پتوګه دی سپیشل مور لونی پیدا کړی یاستو دغه سپینه پانی ولې داسې سری وشنی سوی ولې داسې په اورلن مجموعه بدلی سوی نو دلته د ما ډیر کار له ذهن سره ده ځکه زموږ انسانيت ایدیالوژي تسخير ک او مسخه ک نو کله چې ذهن ایدیالوژیک سه نو دا انسان په ظاهر انسان ولې په درونی لحاظ د قابلیتونو لپاره و د دریزونو لپاره و یا ژوندۍ ګرځند د دوزخ ده هر لحظه یا په خپل خبره یا په خپل حرکت یا په خپل چلند سره بل انسان داغي نو د دې غلطه و په غب شي په دې فکر کې سوم چې ها دا خو دا چلو
دوزخ هم وسو برزخ هم وسو نو راځه چې
نو وس درمل څه دی یو ورځ مې د فیسبوک په پاڼه زما یو ډیر مینګار ځوان دوست یو رحمان وسیل د لقمان حکیم یو خبره راایخه و چې لقمان حکیم نه چا پختنه کړې و چې تا د ټول عمر د خلکو په درملنه تیر ک هغه ته ټول خ درمل چتا و مونږ لاغه څو دوه طویل چې مینه بیا پختنه دی وکړي چې د درمل کار و نه ک نو لقمان حکیم وای بیرته جواب ورکړي چې درمل ورزیات کړي بیا پختنه دی وکړه چې کای بیا کار و نه کوي درمل ورزیات کړي یعنی مینه زیاته کړي نو زه دې پایلې ته ورسیدم چې د دې جغرافي د دې ایدیالوژیکو دوزخونو سوځول جغرافي چې ډیر زخمونه حتی پټ دی پسترګونه لیدل کیږي د دې لپاره یوازینی معجون چې کولای شي د دې درونو بیرون بیرته درمل کی او یو متعادل وضعیت راو بشي فقط د مینې معجون ده نو د مینې معجون ورکولو ظرفیت چیرته ده دغه لمنګ ټول د غدرس شاد لزیاتو نه ورکو منګ ټول په دې فکر یاستو چې لومړنۍ تګای لومړنۍ سوځیدلای لومړنۍ قحطی وهلای زیم دا ومان یا زی ولې ما سره مین نه کوي ولې دای دې ما سپین ټکی نشیلې دلای در حال چې زه خبر نه یم چې ومان نیازی په روحي عاطفي ذهني او حتی جسمی لحاظ شاید تر ما نه زیات دغه ورونه سوځولی وي زه ولې قدم نه ور اخلم نو دلته د دغه شي بیانول و چې مونږ هر یو د مینې یو پټ لزان ورک رودګی یاستو دغه رودونه باید باندې راوباسو مونږ کله چې دغه رودونه راوباسو د باندې د دې وطن ټول هغه زخمونه او دردونه چې ټول نړیواله تړنه ورته لاس تړلې ولاړه د وای چې دا نکیږي دا ورتن شاید هم چې د اوس وخت ډیر لوی اکاډمیکي چیرې دی پایلې تر رسیدلې وي چې دا جغرافیا او دا ولس دا د جوړېدل وړ نه ده خو زه وایم چې جوړېدل وړ ده فقط دا چې د مینې معجون لزانو به وو نو په دې خاطر سره ټوله هڅه په دې ټولګه کې دغه ده چې منګه مینګر شو دلته په مینې کولو جنات کې اته څلوه ګام دي دا ټول ګامونه هر لوستونکی په لومړي ګام کې موندلی شي خو دې تر څنګه هر ګام ځان ته مستقل او خپلواک اثر ده ځکه د ما په نظر د بشر تر ټولو لوی او ستر او ورنورک رسالت دا ده چې مینه بیان کړه مینه وکړه مینه وای ځکه زه مینه ته د لومړني شعر په سترګه ګورم ځکه نو دا مینه شعر شوه نو مونږ په دې خاطر د ما دا وعده ده چې ټول انسانان پټ شاعران دي یا بل قوه شاعران دي خو دوی مینه نه کوي ځکه نو مونږ کله کله د وچو د زخمي موجودات په شکل سره لیدل کیږو یا هم چلند شي
سمندر صاحب د دې کتاب د موضوعاتو په سکرته وسته خاطرې دي کیسې دي بل
دلته ټول خبر داده په هر ګام کې د ما حادثه دا و چې کولای سم د خپل خلکو لپاره زه د مینې لپاره چې خدای مسلک ده خدای مکتب ده خدای اخلاق دي دی ورکول لپاره څه کولای سم ټول حادثه می دا و خدا کار می په څه کړی ده یو شمیر نقل قولونه هم پکې شته دلته کیسی دی ژوندۍ کې د مینګرو انسانانو د مینې کولو کیسی دی دلته د داسې مور قصه ده چې د ماشوم وسو په استرالیا کې او ډاکټران ورته ویلي چې ماشوم دې مړ ده یو خدا سی وی چې زمونږه کله کله تعالی زیاتی وی خدای پاک ډیر لوري نه روانه کی ډیر اولادونه راکی خو کله کله باجی انسانان چې د پیسو د شتمنۍ او د ټولنیز موقف لحاظ ډیر څه لري خو اولاد نه ورکړی کیږي نو دی خځه باندې انتظار دولت خو دی خځه ته چې دا اعلان وکړي چې په تاسف سره تاسو ته بلغو چې تاسو ماشوم ځوندای نه ده دی د خپل ماشوم په خپل سینې پورې کیږي او دی ته علالو شروع کړ په خپل ژبه دا د دې د ژبې علالوچ ختمېدله ماشوم په حرکت راغی خو تیب د تیب ډاکټرانو ویل چې متاسفانه موږ د خپل اکاډمیک دریز د حق نه راکی چې دا د تیبي پیښې په توګه ثبت کړو نو بس موږ له دې باندې له بحثه تیریږو ولې د ماشوم ژوند پیدا کړ دا ډول قصې پکې دي او زن زمنه عکسونه دي وسره یعنی هڅه مې دا وه چې دلته لوستونکي د کلام په جامه کې هم نقاشي وګوري عام دغه متن دونه سندریسی دونه موزیکال سی چې دوی د څه فکر وکا چې دوی له لوی ارکستر سره د دې کتاب ولوستل پیل کړی دي او زمنن عینی انسانان دي چې تل تبلل یو قصې بیانېږي
نو سمندر سره په دې کې نقل قولونه هم دي او تاسو هم تقریبا د نقل قول په هغه ځمکه کې تقریبا خپل خبرې کړې دي څه ضرورت و نقل قولونه ده
زه هیڅ کله نه غواړم چې د لیک په ډګر یو یو کتاز او دیکتاتور موجود واوسم چې لستونکي ته وایم چې صرف دایمه واوره زه دته فرصت ورکوم ټول هڅه مې دا ده چې د دې زړه ګل کوم شی راغوړولی شي کوم غږ راغوړولی شي هغه غږ ولاو کې دی تی بي تی راهب مې مراوړی ده نو هڅه په دې خاطر وا کنه نقل قولونه راغلي د مشرانو خبرې راغلي وي د مينګرو انسانانو خبرې راغلي دي فقط مخور نه دا
فرضاً د دې نقل قولونو په جمله کې داسې یو څه امسته خو هغه وویل نه 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 برای استاخته
دا یو قصه ده دوه دانی لوبغاړي د منډي سیالي کوي یو تور پوستای افریقایي ده یو هسپانوي سپین پوستای ده دوی منډي وهي د افریقایي تور پوستای اول ده خو کله چې هغه ورستی خط ته رسیږي د ګامونه ورو اخلي د سپین پوستای ورته وایي وای خط هغه د مدریګ سپین پوستي کولای شو چې دلته د بری جام او نړیوال قهرمانی جام تر لاسه کړي خو د کار و نه کړ د خپل ملت ټول احساسات یې هیر کړل هغه د خپل منیت ټول هسکونه را نسکور کړل خو مینګر زړې ورته دا اجازه ورنکړه چې په غلطۍ ګامونه لغنه مخکې کا نوغه ته ویل چې اغه لګم د ترپوستې کامیاب سورسل چې پښتنه ته ورکړه تاولی ماته راوخد وای دا ته حق زکه تل تر ما مخکې وي نو دا انسان دی ما په نظر یو مینګر انسان دی یو فاتح انسان دی
لږه کیسونه تراتل ولې له خاطرونه تراتل ولې
ساسو که خوخه وي شپږوستم ګام ترازم او اندلته وروکه سرلیک ته غره اخلم مینا په کولو کې غیږي مینا دی ویلو نه ده مینا په کولو کې شته ځکه نو موږ په زرهاو رانوره کې لایلاګان لرو په زرهاو مجنونان بیګیره ګیرور ګیره خریلی شاوخ خپل جلوهلی زړونه په اور او په ووهي مینان شته خو غیږي نه حقوق غیږدل ته وخت نه لري مینا شته خوچ وشي مینا نغيږي خوچ وشي مینا په کولو کې ځان خي
کورمدان سمندر سره
ډیر مننه
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري
ځینې کیسې او حکایتونه د اوچتو پیغامونو له توسنه مشهور دي ځینې بیا د علي نصر او نادره تصویرونو په وجه خو په دې دوه سربیره یو شمیر کیسې بیا تخیل پاروي وګمره شې دي نن هم داسې یو حکایت راوروي
غلا شوی تاج یو ورځ پاچا لخبل وزیر سره ښکار تلړ پاچا چې ډیری ګرځیدا ستړی کړ د ولی د نونی سیوري ته پریوت خوب یو ور خو له خوب چې څنګه راوي شو پامیشول چې تاجی نشته تاجی نه پر سر باندې نه چیرته چارچا پیره او نه د سامان په ګونی کې هیڅ چیرته نه وو وزیر ته وویل تاج می چا وړی دی؟ وزیر ورته وویل اعلی حضرت زه خو په خیال کې هم ځان ته دا اجازه نه ورکوم چې ستاسې تاج ته لاس وروړم، او بل مې هم هیڅوک نه دی لیدلی چې دې خواته دې را تیر شوی وي. پاچا چې بې حده په قهر و وزیر یې وواژه. حال دا چې هغه خوارکۍ هیڅ ملامت نه و، او تاج په اصل کې د پیریانو ملکې پټ کړی و. پاچا تر دې وروسته له خلکو سره لیدل بس کړل، ځکه دا ورته د شرم خبره ښکارېده چې خلک یې بې تاج وګوري. امر یې وکړ چې هیڅوک په هیڅ وجه اجازه نه لري چې کوټې ته ورشي، کرۍ ورځ به په بنده کوټه کې یوازې ناست و. پاچا درې ښکلي او نیک خویه زامن لرل چې پلار ورباندې خورا ګران و. هغوی د پلار د چلند بیخي حیران کړي و. یوه ورځ مشر کشرانو ورونو ته وویل زموږ پلار ولې ځان یوازې کړی دی، خامخا په څه شي خوابدی دی، زه ورځم او خوشحاله ومې. خو مشرې زوی چې څنګه دروازه ور پرانیستله پلار ورباندې چیغه کړه وځه وځه که نه گذار در باندې کوم. مشر شاهزاده د پلار له کوټې په منډه راووت. منځوي شاهزاده هم هڅه وکړه چې پلار ته ورشي او له یوازیتوبه یې راوباسي، خو د مشري چلند ورسره وشو او خجالت راووت. په منځوي ورور پسې کشری ورور بنجیامین چې په پلار باندې خورا ګران و د پلار کوټې ته د ورتلو اراده وکړه. کشری شاهزاده پلار ته خواست وکړ چې په مشکلې خبر کړي. پلار یې ورته وویل حال نشم درته ویلی، ډیره د شرم خبره ده. کشری وویل پلاره که حال نه راکوي زه ځان وژنم، ځکه تر دې راته مرګ ښه دی چې پلار مې یوازې او خوابدی اوسي. شاهزاده د دې خبرې له کولو وروسته د خپلې تورې څوکه خپل زړه ته ونیوله. پاچا ورباندې چیغه کړه لرې کړه بچیه، توره لرې کړه، زه به ټول حال درته ووایم. پاچا کشری شاهزاده ته د تاج د ورکېدو کیسه وکړه او ټینګار یې ورباندې وکړ چې نور ورونو ته به حال نه وایي. کشری شاهزاده چې د پلار خبرې ښه په غور واورېدې وویل د ځمکې په مخ د پیریانو له ملکې فاتال سینو پرته چې په ځنګلونو حکومت کوي نور هیڅوک دا جرأت نه لري چې ستا تاج پټ کړي. زه به په دې پسې ټوله دنیا چان کړم، یا به تاج بیرته راوړم او یا به مې بیا ونه وینې. بنجامین یو آس زین کړ، ښه ډېرې پیسې یې راواخیستې او روان شو. له اوږد مزل وروسته یوې درې لارې ته ورسېد چې د هرې یوې په سر یوه تیږه ولاړه وه. د لومړۍ لارې په تیږه لیکل شوي و چې که په دې لار روان شي راستنېدلی شي. د دویمې لارې په تیږه لیکل شوي و معلومه نه ده چې راستون به شي او که نه. په درېیمه لار لیکلي و چې هر څوک چې په دې لاره روان شي راستنېدلی نشته. بنجامین له څه فکره وروسته درېیمه لاره غوره کړه. لاره په اوله کې بده نه وه، خو چې لږ مخکې لاړ تیرو تیګو او سپنګور اغزونو بوټو تک پکې سخت کړ. راز راز وحشي ځناور له یو بل مشکل و. لار وار په وار دومره جنجالي شو چې آس ته پکې تک سخت شو. بنجامین له آسه راکوز شو، واګه یې ورنه لرې کړ، په تندي یې ښکل کړ او ورته ویې ویل زما وفاداره آسه په خدای دې سپارم. آس همدلته پاتې او بنجامین پلی روان شو. له بیخي ډېر مزل وروسته یوې ډبرینې کوټې ته ورسید. دی چې بې حده وږی او تږی و د کوټې دروازه یې وټکوله. د کوټې له منځه یو آواز راغی څوک یې؟ شهزاده ځواب ورکړ یو بې آسه او بې وسه اصیل زاده چې یو څه اوبه او خواړه غواړي. دروازه یوې ښځې پرانیسته او په تعجب سره یې وویل زلمه کیه د ځمکې د مخ په دې وحشي سیمه کې څه بلا غواړي؟ زه بارایم د اکویلو یعنی د شمالی باد ښځه یم. دی تللی دی چې د لرې سیمو په دنګو غټو ونو ولګیږي، خو چې راستون شي وږی او قهرجن به وي، یا به دې وخوري او یا به دې والوزوي چې ټوک ټوک شي. بنجامین ښځې ته خپله کیسه وکړه چې په فاتال سینا پسې ګرځي. ښځې په زلمی شهزاده زړه وسوځېد. ژر ژر یې د هغه د څښاک او خوراک غم وکړ او د فاتال سینا په باره کې ورته وویل چې د هغې په باره کې هیڅ معلومات نه لري. دې له ځان سره فکر وکړ چې میړه ته یې ګوندې د فاتال سینا ځای معلوم وي. دا یې تر کټ لاندې پټ کړ او پوه یې کړ چې شمالي باد اکویلو د دې میړه دی، له هغې به ځان پټ ساتي. لګروس ته شمالي با د کویلو وګي او قهر دلې را ورسید. دای چې د وګي لی وغوندی وګي وو وی ویل دلته د بنیادم بویزي بوی لدی نکتې ځای راځي. بنیادم دلته نکدې چیرته پټ دی؟ ما ته آن د دی ویری بوی راځي. زما یقین دی، یقین می دی دلته نکدې بنیادم پټ دی. خزی ورته وویل، حسی ګمان کوي دلته یوازې د زړو هډوکو بوی دی چې نغری تمیا چولی دی سوځيږي. د ټول وهم لوګي در پیدا کړی دی. راشه په دسترخوان کېنه، خوندور مکرونی وخوره چې لوګه دی ختم شي، وهمونه به دی هم ختم شي. خزه او میړه دواړه په دسترخوان کېناستل، مکرونی یې وخوړل. شمالي باد چې ښه ډېر مکرونی وخوړل، خزې ته یې وویل، زه خو دې خوندورو خوړو بیخي مور کړم، اوس نو هیچ چا ته تاوان نه رسوم. زما ښکلی باره، ستا یقین دی چې په کور کې څوک نشته؟ باره وموسېده، وی ویل، اکویلو، یو ډیر ښه او د ډیرې درنې کورنۍ یو زلمکی راغلی دی. یوه پوښتنه لري چې له تا سره یې خامخا ځواب شته. که دی د دې پوښتنې ځواب ومومي، نو نه یوازې به د هغه له پلار سره بلکې له یوه پاچا سره مرسته شوي وي. که ته قول راکوي چې څه نه ورته وایې، زه یې درته رابولم. اکویلو چې اوس ښه مور او آرام و، باره ته وویل، قول مې دی هیڅ نه ورته وایم، راوی بوله. د شمالي باد ښځې شهزاده راوبله او شهزاده چې اکویلو ولیده ورته وی ویل، د شمال د سړو وطنونو باده ستړی مشي. شمالي باد ورته وویل، ته څوک یې؟ شهزاده ورته وویل، زه بنجامین نومیږم، د خپل پلار په ورک شوي تاج پسې راوتلی یم. غواړم فاتال سینا ومومم، د پیریانو ملکه. زما یقین دی چې تاج هغې پټ کړی دی. شمالي باد چې اوس په تبه کې و، له بنجامین سره یې نرمې خبرې کولې او ورته وی ویل، زه چې په ځمکه باندې الوتم، د پیریانو ملکه فاتال سینا مې ولیده چې همدا تاج ورسره و. یو دستور، یو شال او یوه طلایي مڼه چې ساز غږوي هم ورسره وي، چې له دوو خوندو شهزادګیو یې غلا کړې او هغه کمبخت یې په یوه کوهي کې بندیانی کړي دي. شمالي باد د فاتال سینا د مړۍ او د هغه کوهي پته چې دوی خوندې پکې بندیانې وې، بنجامین ته ورکړه. بنجامین پوښتنه وکړه، فاتال سینا مړۍ ته به څنګه ننوځم؟ اکویلو بنجامین ته یو ماجون ورکړ. ورته وی ویل، دا ماجون به چوکیدار ته ورکړي، هغه به ویده شي او چې مخکې لاړې باغوان راځي. بنجامین بیا پوښتنه وکړه، له باغوان سره به څه کوم؟ اکویلو ځواب ورکړ، د فاتال سینا له باغوانه مه ویریږه، هغه زما ملګری دی، زه به دی ورباندې وسپارم. وروسته بیا شمالي باد وویل، زه نن شپه نور نه وږی کیږم، خو ګوره چې سبا شپه دلته پاتې نه شي. سبا شپه به دی په خپله لمن کې ونغاړم او ټوک ټوک به شي. بنجامین له شمالي باده او د هغې له مهربانې مېرمنې سره خدای پاماني وکړه، روان شو. په سبا ورځ دی د فاتال سینا مړۍ ته ورسید. چوکیدار یې په ماجونو ویده کړ او مخکې لاړ. دغه وخت باغوان مخې ته ورغی. باغوان ورته وویل، څه نومیږي؟ ده ورته وویل، بنجامین. باغوان ورته وویل، غم مه کوه، ستا سفارش را باندې شمالي باد کړی دی، ته به په دې لاره د ماڼۍ پوړیو ته ځان ورسوې. هورې دوه د تورو تیږو پیرهداران ولاړ دي، هغوی له ما پرته چې ملکې فاتال سینا ته ګلونه وروړم، نور چې ملکې ته د ورتلو هڅه کوي وژني. ته به زما جامې واغوندې او یو لوی ګلدان به مخته نږدې ونیسې چې دوی در باندې پوه نه شي. باغوان خپلې جامې بنجامین ته ورکړې او د سپینو ګلابونو یو لوی ګلدان یې په لاسونو کې ورکېښود. چې کله د تورو تیږو له پیرهدارانو تیریږي، مخته یې ونیسې چې هغوی مخ ونه ګوري. بنجامین د تورو تیږو په پیرهدارانو باندې تیر شو او د ویدې ملکې کوټې ته ورغی. بنجامین تاج، دستور، یو شال او طلایي مڼه چې درې واړه د تخت په سر د ولاړ سایبان د پاسه ایښي وه، راواخیستل. بیا یې ویدې ملکې ته وکتل، ډېره ښکلې وه. زړه یې وغوښتل چې په همدې ویده حالت کې مچکه ورنه واخلي. بنجامین د ملکې په مخ ورټیټ شو، خو دغه وخت طلایي مڼې ساز وغږوه او بنجامین وویرېده چې حسینه ملکه راویښه شي. بنجامین ژر د ملکې له کوټې راووت، له تاج، شال او مڼې سره د یاسمن ګلانو یو لوی ګلدان مخې ته نیولی د تورو تیږو له پیرهدارانو راتیر شو. له ده سره قسمت ډېره ځواني وکړه، ځکه هر چا که د پیریانو ملکه ښکل کړې وای، سمدستي په ډبرینه مجسمه بدلېده. بنجامین له باغوانه مننه وکړه او مخ په کوهي روان شو. له شپږ و ساعته مزل وروسته یو وچ کوهی ته ورسید. کوهی دومره ژور او تیاره و چې تلی نه ښکارېده. د کوهی په سر په هوا کې یوه بته چې خورا لوی و سرونه یې و راتاویدله. بته را کوزه شوه. بنجامین یې پرېښود چې تر تخرګ لاندې یې ننوځي او کوهی ته یې کوز کړي. لوی بته بنجامین په تخر کې نیولی کوهی ته ورکوز کړ. لاندې په کوهی کې دوې نجونې ولاړې وې چې السینا جادو ورباندې کړی و او بندې وې. بنجامین ورته وویل، دا د ستاسې شال او د سرو زرو مړه، او بیا د بتې له وزره را کوز شو. بنجامین ورته وویل، تاسې نور آزاد یاستئ، کله ما سره ځئ دلته د بتې تر تخرګ لاندې ننوځئ. شهزادګۍ چې بې حده خوشحاله شوې وې له بنجامین سره د بتې تر تخرګ لاندې ننوتې او له څاره ووتې. بته ډېره لویه وه، والوته والوته او هغه ځای ته ورسېده چې د بنجامین آس ولاړ و. دلته بنجامین له بتې سره خدای پاماني وکړه، پخپله او دوی شهزادګۍ ورسره په آس سپاره شول، کور ته روان شول. پاچا خپل ورک زوی او ورک شوی تاج دواړه ولیدل، بې حده خوشحاله شو. د زوی مخې ته په ګونډو شو او تاج د بنجامین په سر باندې کېښود. پاچا وویل، تاج د فاتل سینا خطرناکې سیمې ته سفر وکړ او تاج دې بیرته راوړ، دا د حق دی چې تاج په سر کړې. دا تاج دې ستا وي، ته یې حقدار یې. بنجامین له کشرۍ ملکې سره واده وکړ. له دې وروسته دوی د خندا، خوشحالۍ او کامیابۍ ژوند کاوه.
سمو د لمخه د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر مشرتابه څرګنده کړې وه چې په روان کال کې به د میرمن بهیر درې تنه غړي انګلستان ته ځي، او هلته به د شاعرۍ په نړیوال فستیوال کې چې د لندن د سوهیلي بانک مرکز لخوا جوړیږي ګډون کوي. وروسته معلومه شوه چې په فستیوال کې یوازې اغلی سایرې شریف برخه اخیستې وه او نورو دو تنو ته د سفر زمینه نه وه مساعده شوې. زموږ همکاري مسعودی نیازی د همدې فستیوال په باره کې له اغلی سایرې شریف سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
اوس سره په خبرونه کې میرمن سایره شریف موجوده ده. له دې نه به پوښتو چې د دې سفر موخه څه وه، او آیا د بهیر نور غړو هم په دې غونډه کې ګډون کړی و کنه؟
مننه. تقریبا و اته میاشتې مخکې د انګلستان د ساوت بینک سینټر له خوا نه موږ ته ایمیل راتلو چې باید د بهیر او بهیروالو په دې فستیوال کې برخه واخلي. البته دا فستیوال هر کال دایریږي، او خصوصا هغه هیوادونه چې په هغه کې فیصله جنگ ځپلي دي، اسي هیوادونه او د نورو هیوادونو په دې کې برخه اخلي. او سږ کال میرمن کلتور ټولنیز بهیر سره دوی په تماس کې شول چې باید په دې فستیوال کې برخه واخلي. بغیر د مانه، یعنی د مسؤولې په توګه دوه نفره شاعران بلل شوي هلته چې دوی د دیویزې اخستنو د مشکل سره مخامخ شوي، دوی ونه کول شول چې په دې فستیوال کې برخه واخلي. چې دوی د دیویزې اخستنو د مشکل سره مخامخ شوي، دوی ونه کول شول چې په دې فستیوال کې برخه واخلي. البته تاسو خبرې سي دیویزې اخستل به خصن اروپي هیوادو ته په افغانستان کې مشکل ده. دوی د انګلستان د مربوطه اورګان ټول مصارف د درو کسانو، دوه نفر شاعران او زما په شمول، موږ یې ویزې لپاره باید ګاونډي هیوادو ته، هند ته یا دوبۍ ته باید تللي وای. چې هغې جملې نه موږ هند ته لاړو، مصارف د دوی په غاړه وو، او خپل د فیسټیوال کې د ګډون څومره ورځې چې وې د هغې مصارف په شمول موږ دوی مصارف تادیه کړل، او موږ هند ته لاړو. متاسفانه چې دوه کسانو ته یې ویزا ورنکړل شوه، او زه هلته لاړم. فیسټیوال په مجموع کې دوه ورځې وو، خو نورې دوه ورځې تقسیم اوقاتس جوړ شوی چې زه باید د افغانستان د میرمنو په برخه کې، او خصوصا د ادبیاتو برخه کې چې په مختلفو رادیوګانو کې، خصوصا بی بی سی کې، زه دوی ته معلومات ورکړم. د خوشحالۍ ځای دا و چې په دې فستیوال کې د عمومي ټایټل یا د عمومي موضوع د افغانستان لپاره ځانګړی شوی و، او عمومي بنر د دې فستیوال افغان پولیسو چې سلای درلوده، او په سلا کې ګل د سمبول په شکل کې ښودل شوی و، چې د خپل ذات کې د دې نمائندګي کوله چې افغانان د سلا او د خشونت او د منفي مسایلو سره لقمن نه دي، بلکې دوی په ادبیاتو کې د شعر په ژبه دوی دا مسایل غاندي. او سبا ورځ چې اساسي ورځ د فستیوال و، په غو کې په لنډۍ باندې لکه د ګردي میز په شکل سره زوم، او څوک چې کته سپیاد وی تقریبا دوه درې کاله مخکې هغه امریکایي ژورنالیست و چې افغانستان ته راغلی و، په میرمن بهیر کلتوري بهیر کې برخه اخیستې و، او په خپل د بهیروالو په مرسته دي لنډۍ راټولې کړې وې، ولایاتو ته تللې و، قندوز ولایت ته، زابل ته، هلمند ته، او په خپل کابل ښار کې مختلف ساحو ته تللی و، لنډۍ راټولې کړې او بالاخره دغه ټولې لنډۍ په انګلیسي ژبه د ترجمه کړې او د کتاب په شکل سره چاپ شوې وي، چې په دې ګردین کې زه او اساسي میلمنو زه او د ایلیزا د ژورنالیست او چې د لنډۍ پښتو لنډۍ په انګلیسي ژبړلې او بیا کتاب چاپ کړی و، نو په دې کې بیا د لنډۍ په حقله معلومات ورکړل شول، په انګلیسي لنډۍ ولوستل شوې، دغه مفهوم محتوا ما په خپل ژبه وویله او بیرته په انګلیسي ترجمه شوه. په البته دا یو تقریبا 2-3 کسان په سالون کې ناستو، وروسته بیا په اړوند پښتنې ډېر وشوې، بیا په پای کې هغه کتاب ډېر کسانو واخیستو، چا چې واخیستو د ایمانه تقاضا لرله چې تاسو په خپله ژبه په کتاب کې باید ولیکئ، موږ ته یې ډلۍ کړئ. کسان هم دوی په پښتو نه پوهېدل، مګر تقاضا یې دا وه چې باید پښتو دوی ته ډلۍ شي. هغه کتاب چې څومره خرڅ شو 180 پاونډه که لږې پیسې وي یا ډېرې پیسې، هغه بیا بېرته بهیر ته وخت شي ورکړې شوې.
میرمن شریف، دا هماغه کتاب و چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې ایلیزا په نوم یوې میرمنې چاپ کړی و؟
دا هماغه کتاب و چې ایلیزا په انګلیسي چاپ کړی و، او په پای کې لږ څه ټوکه چې خرڅ شو هغې پیسې بیا په خپله، یعنی پیسې د دې حق کېدو، مګر هغه بیا بهیر ته ورکړې. دوهمه ورځ بیا هغه ورځ بیا د لندن د ښوونځیو مختلف ښوونځیو ځوانان هم راغلي ویل ته شعر ویلو، او هغه ورځ بیا هم په لنډیو بحث وشو او ښه استقبال وشو د لنډۍ نه، او لنډۍ ورته تعریف شوې هغه زده کوونکو ته، چې کله زه بیرته راغلم دوی د انټرنیټ لار نه دوی په انګلیسي ژبه لنډۍ جوړې کړې وې، موږ ته یې رالیږلې وې چې په هغه نه بهیر باید نظر ورکړي. که څه هم یعنی دوی خپله هڅه کړې وه چې لنډۍ وي، هغه د جوړښت له مخې لنډۍ وې، هغه دیارلس سلابه او نه سلابه، مګر هغه مفهوم چې زموږ په پښتو لنډۍ کې شته، یا یعنی هغه د دوی په لنډۍ کې نه یوازې په انګلیسي کې، زه فکر نه کوم چې په بله هیڅ ژبه کې به هغه خوږ آهنګ، هغه معنا، هغه مفهوم، هغه ډېره غټه محتوا په لنډو الفاظو کې چې په پښتو ژبه کې تر اوسه پورې په لنډۍ کې شته، په نورو ژبو کې به زه فکر نه کوم چې په دوی په کې به وي. نو دوهمه ورځ هم دا پروګرام و، دا پروګرام کې د خپله د افغانستان د سفارت نه هم څلور کسان راغلي وو. زما لپاره د خوشحالتیا ځای دا و چې په دې کتابخانه کې بر علاوه د دې کتاب یو بل کتاب هم و چې په هغه کې لنډۍ وې او په انګلیسي ترجمه شوې وې، او د خوشحالتیا ځای دا و چې په هغې کې د بهیروالو عکسونه هم کې وو. اول عکس د لیمانیا ځای و چې ډېر ښایسته غټ په دوام پختی باندې وو، په داخل دغه کې عکسونه وو، او دغه لومړی کتاب چې الیزا چاپ کړی وو طابق د لنډۍ تصویر رسم ورته ایستل شوی وو، بیا هماغه مجموعه د هغې بیا په یو لنډ فلم په شکل سره هم جوړ کړی وو چې په مقدمه کې هغه ورو ښودل شو. یعنی د افغانستان څېره یې په د هنر په واسطه د لندن اوسیدونکو ته ورښکاره کړه. دا کتاب دی په دې درې برخو ویشلی دی، چې اوله برخه یې مینه ده یا لاو، او دوهمه برخه یې بیلتون، او درېیمه برخه یې وطن وو.
آغلی شریف، ستاسو په نظر دا فیستیوال د میرمن بهیر لپاره څومره مهم و؟ تاسو څومره وکړای شول چې هغوی ته میرمن بهیر ورمعرفي کړی چې دلته میرمنې راټولېږي د په ادبیاتو نور ټولنیزو برخو کې کار کوي؟
البته د بهیر تعارف یا د بهیر پیژندګلوي د په نړۍ سطحه مهمه ده، نه یوازې زما لپاره بلکې د هر پښتنې هر افغان میرمن لپاره. خو په دغې نه مقدمه زما لپاره مهم ده چې د افغانستان ادبیات، د افغانستان ښېګڼې او بدګڼې، د شعر په ژبه، د لنډۍ په ژبه، یعنی هغه د فرهنګ اصلي څېره موږ هلته خلکو ته څرګنده کړه او خلکو ته مو وښودله. دا د موږ ګډون پاکې هلته تک دا په خپل ذات کې زه فکر کوم چې هم افتخار دی، او هم هغه رسالت تر خپل وسه موږ ادا کړی، که زه وم که بله بهیر والی یا بل څوک وي، نو زه فکر کوم دا په خپل ذات کې لویه لاسته راوړنه ده. بهیر نه یوازې یعنی د دې فعالیتونه د کابل په سطحه، د افغانستان په سطحه پاتې نه دي، بلکې نړۍ نورو برخو ته هم دا دی ورسېدل چې دوی په فیسټیوال کې برخه اخلي، او کېدای شي چې په راتلونکي کې بیا هم دا فیسټیوالونه جوړ شي. موږ کولای شو چې په راتلونکي فیسټیوالو کې بیا هم برخه واخلو، او د افغانستان د فرهنګ او ادبیاتو په ځانګړې توګه د شعر او د نثر هغه هم د خویندو لخوا د میرمنو ونډه په دې برخه کې نه یوازې هیوادوال ته بلکې نړیوالو ته په ډاګه کړو.
په چارو کې بریالی اوسئ.
مننه تاسو نه.
علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بورید.